درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب ستر نام سلامونه او نیکه هیلی میمونې درنو زکونکو هیله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متر دې مهاله په خیره رسو دی درنو زکونکو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوسته ستول ته شرح راستویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستره خرینې شی بور سره مال او سیو د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي نن مو موضوع د یونان بختری دبرې هنري او فرهنګي سنگرتیاو دی دولسم لوست او وشتما او اتوشتما پاره ده د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم کتابچه ولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږئ زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو ولسم لوست شز د کړی وینئ د ولسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نه وي په ډیر اسانی سره به وکولی سي دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي او په مفهوم باندې پوهیږئ نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان بختری دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي دا چې په د یونان بختری دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان پوهان کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې عمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول نو سره لدې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندان او پوهان کسبګر هم دغه نیولسو هیوادونو ته راځي چې موږ په تیر لوست کې ویلي و چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان ځینې پوهان ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه خلربان یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي د یونان د بختری وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداری کرهنه د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګري زړه کې هم د پام وړ وده کړې و یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختری د وکمنی پر مهال مالداری هم یو ډیر شو وضعیت درلودې د کرهنه په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی وو د کسبګر صنعتونه هم درنګ سوداګری زړه کې هم دغه محل شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړی یو تدیم په دې وخت کې د سرو سپینزر څخه جوړ شوی سی کې په خپل نامه جوړ کړي یعنی هغه سکه چې هغه د سرو سپینزر څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکه وویشل چې دا به د شو او د ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کړي یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوال لري یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لري پرارستل شوی او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوال لري چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګ کړي دغه لري هم خلاص سولې دغه لري پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا شامنیت نیول کېدی نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمان یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل د نن په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوالو په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرنستلې وي د سوداګری نړیوالي او نړیوالي لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شخص اقتصاد په جوړولو کې د یو شخص اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډیره مرسته کړې و همدارنګه د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانان په هغه کې تا غوړه کول د کاروانونو د تا غوړه تک لپاره یو ډیر شاسانی برابر کړو چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډیر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و د اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډیر د پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یې ډیر ښه اقتصادي حالت یې ډیر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختري واکمني تقریبا یو سلسله درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمني چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یوځای سوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یوځای سوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي. چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځین لیکنی و. هغه لیکنی په داسې ډول وي چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص وخت. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې موږ عمر مدیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي او کله چې د زوړوالي مرحله ته داخلي جو یا زړی شنو په دې وخت کې باید یو شنه صحت کوون کې اوسو. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښي چې څه ډول بل ارمان مې. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې لیکلي وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی و. چې څو جملې وي هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپل غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسې چې څه ډول بل ارمان مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلې وې او دغه ډبرلیک په خانم شهر کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوی. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچري یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي دی او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات وو. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه غیزه په تیره بیا په لیکدود هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګه هنر، رسامي، نقاشي، په شیلوش باندې نقاشي، د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګه ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلی دي تاریخ پوهان، چې په افغانستان کې تر 1960 پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپله واکمني تر 1960 پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1940 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 1940 کاله دوی واکمنی کړې ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړې ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمه کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې وړ خبره دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو همهغه سي نه دی پاتې. نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نو شکل یې رامنځته کړی دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼې رامنځته کړی دی، چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرستې کړې وې. اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ته ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1940 کال وکمنی کړې و، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو، د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني بڼه خپل کړې، یو بل بدل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي، او هغه ډبرلیک د خانم په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې، هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ او ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې ستاسو کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میمنې درنو زګونکو هله د چروغ او چورو سیاو د ژوند شاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاسویم هله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پاڼې د هڅو کې چې د لوست راخره نشي بوره سره راز خپل د نن ورځې موضوع پیلوو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزې د اسلام پر تکسر از موږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفره هویت ورکړ تر دې ورسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبل سو او د غنوی هویت زموږ خلک د یو دین دی یو عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول د اسلام پر اتاک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست راځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجوقیان غوریان او خوارزم شاهان هم درنګ مغولان تیموران او د کرت کورنۍ ور لومړی راځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلې دي او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه او په دغه برخو کې برخه اخیسته د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې دی کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا ورسره دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده نو د همدې عمله یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد چې یعقوب سفاری د بیا ورسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه ورسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ ورستنۍ واکمن چې هغه محمد نومیدي هغه هم د په لاس سره بندي کیږي چې بیا ورسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې د مسلمان سوی و د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کال وکمنی وکړه د بخارا شاری خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د دوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې وه هغه غزنویان او سلجوقیان وه. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان هم داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې دغه د خوابندی کې چې بیا دغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب لدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي، چې دغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرد اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنگیز خان لقب ورکي چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاش نظم د هغه د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړ تر څو خلک په ش ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ش نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چې ځینې طرخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1908 سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په مترده مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست تر اخرې نشي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې